درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو په دې خبرونه کې چې زه عصمت څاروانی د میر احمد صاحب په تخنیکی همکاري وړاندې کوم لمړی خبرونه لرو. د امریکا د فدرالي ادارې یو قاضي چې د 2000 لومړي میلادي کال د سپتمبر د 11مې د قربانیانو لپاره د افغانستان د کنګل شویو پیسو پر دعوی غور کوي وویل په دې برخه کې بډې تاریخ نشته. د افغانستان بانک له شتمنیو 3.5 میلیارد ډالر د سپتمبر د 11مې قربانیانو ته د تاوان لپاره غوښتل شوی دی، خو د دې قضیې څېړونکی قاضي وایي په دې برخه کې په بیړه پریکړې ته اړتیا نشته، ځکه چې پیسې کنګل شوي او چیرې نه ځي. په ننګرهار کې په یوه ترافیکي پیښه کې د دوو کسانو د مړینې او شپږو نورو د ټپي کېدو خبر ورکړی شوی دی. باختر خبري اشان چې د طالبانو په کنټرول کې دی راپور ورکړی چې دغه پیښه پرون چهارشنبه د جلال آباد تورخم پر لویه لاره وشوه. ویل شوي چې د پیښه علت له یوه مسافر وړونکي سوزوکي موټر سره د باروړونکي موټر ټکر و. د افغانستان کرکټ بورډ وایي ملي لوبډله د کرکټ په آسیایي جام کې د لوبو لپاره په چمتووالي بوخته ده. د کرکټ بورډ وایاند فرید هوتک په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تاکل شوی د روانه کس میاشت په 28 نیټه آسیایي جام پیل شي. د غسیالې لپاره افغان کرکټ ملي لوبډله پوره چمتووالي نیوله او ان شاء الله چې پټیر خمرال سره افغان کرکټ ملي لوبغاړي په آسیایي جام کې د غوره لوبډلو ترمنځ ولوبيږي.
د کرکټ د آسیایي جام سیالۍ چې په متحده عربی اماراتو کې کیږي د سپتمبر میاشتې تر 11مې دوام کوي. افغانستان په دې جام کې له بنگلاديش او سریلانکا سره په یو ګروپ کې شامل دی. د کرکټ په آسیایي جام کې د افغانستان لومړۍ لوبه د اگست په 28مه د سریلانکا په وړاندې ده. په دویمه لوبه کې د اگست میاشتې په 1/3مه له بنگلاديش سره مخامخ کیږي. وروسته له هغه چې افغانستان له څلورو مخکښو ټیمونو سره بل پړاو ته لاره پیدا کړي لوبي به دوام وکړي. هند او پاکستان هم د آسیایي جام د کرکټ په مسابقو کې برخه لري. په منځني ختیځ کې د امریکا عمومي قومندانۍ یا سنت کام پرون چهارشنبه وویل په سوریه کې د ډېر امریکایي پوځیانو پر اډې د توغندوی بریدونو په ځواب کې د حمله کوونکو پر مورچو بریدونه کړي دي. دا په سوریه کې پر هغو ملي شو چې د ایران سره تړاو لري. په دوه ورځو کې د امریکایي پوځیانو دوهم برید دی. پر امریکایي پوځیانو په برید کې درې تنه برسیرن ټپیان شوي وو. د بلې خوا د ایران د بهرنیو چارو وزارت په سوریه کې پر امریکایي ځواکونو حمله وغندله او له سپایي پاسداران سره د حمله کوونکو ملیشو هر راست تړاو رد کړ. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی وایي د دغه هیواد په منځنیو برخو کې د ریل ګاډي پر یوه تمځای د روسیې پر توغندوی برید کې 22 تنه وژل شوي او لسکونه نور ژوبل دي. زیلنسکی پرون چهارشنبه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په وینا کې وویل د روسیې توغندي د اوکراین په ختیځ کې د چاپلین شارګي د ریل ګاډي پر تمځای لګیدلې دي. د زیاته کړه اوکراین روسیه اړباسي چې د خپلو اعمالو مسؤلیت په غاړه واخلي. بریتانیا په 25 کلونو کې په لومړي وار له روسیې څخه د سونګ موادو واردات صفر ته ورسول. د بریتانیا د حکومت رسمي شمیرنې چې پرون چهارشنبه خبرې شوې چې په جون میاشت کې له روسیې څخه د سونګ موادو واردات صفر ته رسول شوي او په مجموع کې دغه هیواد د روسیې صادرات 9% کم شوي دي. پر اوکراین د روسیې د یرغل له کبله لویدیز پر روسیې سخت بندیزونه ولګول چې د هغو په لړ کې یو هم له روسیې د وارداتو کمول دي. د اسرائیل پوځ پرون وویل چې خپل څلور سرتیری پر فلسطینی وګړو د بېدلیله حملې له کبله له دندو رخصت کړي دي. دا اقدام وروسته له هغه وشو چې د ټولنیزو شبکو په یوه ویډیو کې څرګنده شو چې دغه سرتیری دوه توقیف شوي کسان ډبوي او په لغتو وهي. پوځ وایي اسرائیلي سرتیرو دوی ونه مخکې د لویدیځ غاړې په رام الله شهر کې د فلسطینیانو یو موټر ودراو. موټر چلوونکی او موټر کې ناس بلکسته د ښکته کېدو امر وکړ. په هغه ویډیو کې چې ټیک ټاک ته پورته شوی ښکاری چې سرتیری دواړه ډبوي او په لنګتو وهي. زمو شخله آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نیوي اوري. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همشغه اداره او چاوي روان میلادي کال د افغانستان په بیلو بیلو برخو کې د سیلونو لکبله تر 250 ډیر کسان مړ شوي دي. د اوچا په وینا دا د 2020 میلادي کال په نسبت په سیلونو کې د مړو شویو په شمیر کې 15% زیاتوالی دی. د دې موضوع تفصیل واوري.
د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي اداره یا اوچا وایي د اگست میاشتې لومړۍ په افغانستان کې یو سل اتلس کسان د سیلابونو له کبله مړه شوي چې له دې سره په روان میلادي کال کې د اوچا په خبره په سیلابونو کې د مړو شوو شمیر 2650 ته ورسید. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي ادارې یا اوچا خپل تفصیلي راپور چې د سیلابونو له کبله د مرګ ژوبلې او زیانونو په اړه دی پرون خپور کړ. په راپور کې ویل شوی چې په 2020 کال کې په دغه هیواد کې د سیلابونو له کبله 1340 کسان مړه شوي وو، خو سږ کال دغه شمیر 15% زیات شوی دی. په دې راپور کې د افغانستان په ختیځ، مرکز، جنوب ختیځ، جنوب او لویدیځ کې تر سختو ورښتونو وروسته بهیدلو سیلابونو ته کتنه شوې ده. راپور وایي زیات زیانونه په لوګر کې پیښ شوي دي. د راپور لمخې یوازې په لوګر ولایت کې تر 40 زیات کسان مړه، 13 تنه نور لا درکه او شاوخوا 3000 کورونه یا زیانمن شوي یا هم ویجاړ شوي دي. د لوګر د برکی براک ولسوالۍ اوسیدونکو مقدس هجرت د ازادۍ رادیو پر واتس اپ خپل پیغام کې ویلي:
سخت سیلابونه په لوګر باندې راغلي، څرخ او داسې نور برکی براک ولسوالۍ کې ډیر کسان هم مړه کړي. الله ډیر لمغنه
ډیر لمغنه.
د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي ادارې یا اوچا راپور کې راغلي چې د اگست میاشتې له 14 تر 20 د لوګر ترڅنګ په کونړ، لغمان، میدان وردګ، ننګرهار، نورستان، پکتیا او پروان کې هم سخت سیلابونه بهیدلي چې په ټوله کې 13 کسان مړه کړي دي. په مړو کې ماشومان هم شامل دي. رویټرز اجانس د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی صندوق یا یونیسف په وینا تیر سه شنبه راپور ورکړ چې ویلي دي روانه اونۍ د افغانستان په مرکزی برخه او ختیځ کې د کورونو د ویجاړېدو له کبله لږ تر لږه 8 ماشومان مړه شوي او ځینې یې لا هم ورک دي. خو په تیره یوه میاشت کې د سیلابونو له کبله د طالبانو ارقام زیات ښکاري. د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت چې د طالبانو په کنټرول کې دی پرون په یوه میاشت کې د سیلابونو له کبله د مړو شمیر 102 تنه او د ټپیانو شمیر 250 وښود. که څه هم طالبان وایي چې سیلاب ځپلو ته شوې مرستې په شفاف ډول ویشي، خو د سیلاب ځپلو سیمو ځینو اوسیدونکو شکایت کړی چې د مرستو ډیره برخه اړو کسانو ته نه رسیږي. د ازادۍ رادیو د خبر مرکزی څنګه په حواله هر کال د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې تر سختو ورښتونو وروسته د درنو سیلابونو له کبله په لسګونو کسان مري.
که هم طالبان وایي چې سیل زپلو ته شوي مرستې په شفاف ډول ویشي، خو د سیل زپلو سیمو ځینو اوسیدونکو شکایت کړی چې د مرستو ډیره برخه اړو کسانو ته نه رسیږي. زموږ همکار د قمر بنسټ له مشر رحمت الله نوروز سره په دې موضوع مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې د دې لپاره چې مرستې اړو کسانو ته ورسیږي کوم ټکي باید په پام کې ونیول شي.
توقع دا ده چې هر بنسټ او هر مرستکون کې باید د مرستې اړمنو کسان ته ورسی تر څو پر دغه مشکل حل شي او دا زموږ ټولو وظیفه هم ده. خو حل لري دا کېدلی شي چې یو د کلی مشر د دولت یو کس همچن قومي مشر وي چې د مرستې د غوی په سترګو لاندې توضیح شي، نو ان شاء الله چې اړمنو کسان ته ورسیږي.
په افغانستان کې د بانکونو سیستم هم سم فعال نه دی. افغانستان ته د مالی امانتونو در رسولو لپاره ښه طریقه څه ګڼي؟
متاسفانه د افغانستان بانکي مشکلات ډیر زیات دي. سروې مطابق هر کال افغانستان ته 300 میلیون ډالر راتلل، لیکن سږ کال فقط 300 میلیون ډالر راغلي دي. نو دا معلومیږي چې څومره غټ اثر غورځولی دی. موږ شخصا زموږ بنسټ موږ ډیر په مشکلاتو باندې پیسې افغانستان ته انتقالو، موږ مختلف پارټنران لرو د هغوی په لاره باندې. نو زما په نظر باندې خلک کولی شي چې حوال لار استفاده کړي چې بدون شک باید اسانو ته ولري چې د حوالې لاره خطر ده، ځکه چې په غربي ملکونو کې حواله غیر قانوني ده. نو کولی شي چې لوجستیک کمپنی استفاده کړي تر څو پورې کوم اسباب دې ته پکار دي هغوی هلته وخت لري دلته ته ورکي. یعنی کافي لاره شته ده چې خلک کولی شي خپل پیسې افغانستان ته ولیږي، لیکن دا هم ډیر محدودونه او مشکلاتو نه بعد دا لاره کېدی شي لاسته راوړي.
پرون هم د طالبانو ځینی پلوی کسانو په ټویټر کې لیکلي چې لوګر ولایت ته هغه بشری مرستې چې سیلاب ځپلو ته لیږل شوي وې والی ته د نږدې کسانو لخوا پلورل شوي دي. د دغه سې پیښو د مخنیوي لپاره ستاسو سپارښتنې څه دي چې څه باید وسی؟
دغه خبره چې طالب چارواکو مرستې خرڅې کړې دي او بعضې پوسټونه هم په سوشل میډیا کې شوي دي، زه شخصا دنه خبر نه یم. نو بهتره دا ده چې خلک په کابل کې چارواکي خبر کړي او که کوم ثبوت لري تر وړاندې دي کې مطمئن هم دي به اداري لري چې هغه کنټرول کړي.
په افغانستان کې دننه خلک څه ډول کمپاینونه کولای سي د اړو کسانو د لاسنیوي لپاره؟ ستاسو وړاندیز څه دی؟
په افغانستان کې خلکو ته دا په کار دی چې وس کې غدي وکړي، کېدی شي چا وس کې خپل زړه کالی وي، کمپل وي، توشک وي، بالخ وي، چې هر څه وي غدي ولیږي، د چا وس کې نقدي مرسته وي، د چا وس کې معیارتي مرسته وي، کولی شي دا کورنو ته جوړ کړي، کولی شي نورې مشورې ورکړي، ډاکټر وي، انجینر وي. بحث دا نه دی چې یو انسان باید څومره ورکړي، بحث دا دی چې انسان باید یو څه وکړي څه چې وس مطابق دی، او مطمئن یم چې انشاءالله هغه به د الله په نس هم ډېر حسابېږي. نو انشاءالله هر یو کس چې خپل وس مطابق یو څه شي وکړي، موږ کولی شو په داخل کې خپل مشکلات حل کړو.
د قمر بنسټ مشر رحمت الله نوروز او چې له ازادي راډیو سره تاسو مرکه اوریده.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د ملګرو ملتو د یو تعلیمي بنسټ مشروي په افغانستان کې د نجونو د تعلیم د ملاتړ لپاره پروګرامونه نه دي درېدلي. نن درې سوه یو څلوېښتم ورځ ده چې طالبانو د نجونو پر مخ د منځنیو ښوونځیو او لیسو دروازې بندې کړې دي، او د کارې په ملي او نړیواله کچه انتقادونه پارولې دي. ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې ځینې غیر حکومتي بنسټونه شته چې د تعلیم د ودې لپاره فعالیتونه کوي. جزئیات په دې راپور کې.
د تعلیم انتظار نه کوي په نوم بنسټ چې په استراري شرایطو او اوږدمهاله بحرانونو کې د تعلیم لپاره د ملګرو ملتونو نړیوال صندوق دی وایي په نړۍ کې د شخړو له کبله اتاو یو میلیون او دوه لکه ماشومان او تنکي ځوانان ښوونځیو ته نه سي تلای. د دې بنسټ مشر یاسمین شریف په نیویارک کې د خپلې ادارې د کلنی راپور ورکولو پر مهال وویل په افغانستان کې لا هم د نجونو د تعلیم پر وړاندې خنډونه پر ځای پاتې دي. هغه یو کانفرنس ته ویلي و په افغانستان کې ټول طالبان د نجونو د منځنیو ښوونځیو او لیسو د تړل کېدو پلوي نه کوي.
Our programs have not been stopped.
زموږ پروګرامونه درېدلې نه دي. لسیزو راهیسې آغا خان بنسټ هلته فعالیت کوي. دغه راز د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه هم ځینې پروګرامونه عملي کوي. غواړم یادونه وکړم چې ټول طالبان د نجونو د منځني تعلیم مخالف نه دي. البته چې ما ورسره غیر رسمي خبرې کړي، خو موږ باید ورسره مذاکره وکړو. داسې کسان شته چې غواړي خپلې غاټې یا هم وړې لوڼې ښوونځیو ته ولاړې سي. نن درې سو یو څلوېښتم ورځ ده چې طالبانو د نجونو پر مخ د منځنیو ښوونځیو او لیسو دروازې تړلې دي، چې د کارې په ملي او نړیواله سطحه انتقادونه پارولې دي. دا چې بالاخره به د نجونو پر مخ د منځنیو ښوونځیو او لیسو دروازې کله پرانستل سي، د طالبانو د پوهنې وزارت پرون په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. دغه وزارت تر دې مخکې ویلي و په دې اړه یوه طرحه د دوی مشرتابه ته سپارل شوې چې تر بحثونو وروسته به نهایي پریکړه کیږي.
د کندوز په حوزوی روختون کې د یو سلو اویا زره امریکایي ډالرو په ارزښت د اکسیجن د تولید ماشین نصب شو. د اکسیجن د تولید دغه دستګاه په داسې حال کې د کندوز په حوزوی روختون کې نصب کیږي چې د کورونا وایرس د خپرېدو په مهال د دې ولایت دولتي روغتیایي مرکزونه د اکسیجن له جدي کمښت سره مخامخ وو.
د کندوز ولایت د عامې روغتیا د ریاست چارواکو له ازادۍ رادیو سره د خبرو پر مهال وویل چې په دې ورستوي کې په نموړي روختون کې د اغا خان دفتر په مالی مرسته د یو سلاویا زر امریکایي ډالرو په ارزښت د اکسیجن د تولید دستګاه نصب او ګټې اخیستنې ته سپارل شوې ده. د یادې ادارې رئیس ډاکټر نجیب الله ساحل وایي
د اکسیجن په باره کې باید ووایم چې کندوز ولایت خودکفایي خواته روان دی. د ورځې د اویا بالونه تر سل بالونه پورې اکسیجن تولید لرو. خوشبختانه په کندوز کې دغه بالونه چې موږ تولید لرو دا به کفایت کوي ټول کندوز ته. موږ د دې لپاره ذخیره هم جوړه کړې ده که چېرې همجوار ولایتو کې اکسیجن کمبود کېږي انشاءالله موږ آماده شو چې ورسره کومک وکړو.
د کندوز یو شمېر اوسېدونکي په حوزوي روغتون کې د اکسیجن د تولید دستګاه د فعالېدو له کبله خوښي سرګندوي. د نوموړي ولایت د ګلتپي ولسوالۍ یو اوسېدونکي نصر الله ازادۍ راډیو ته وویل
کم اقدام چې په حوزوي شبخانه کې د عامې روغتیا د ریاست لخوا څخه سوی دی، د اکسیجن د تولید د ماشین په حساب کې دا ډېر بهترین اقدام دی، او دا د کندوز خلکو بالخصوص د سمت شمال د څلورو ولایتو خلکو ته دا ډېر یو غټه لاسته راوړنه ده.
د کندوز ښار د چلمزار د سیمې یو اوسېدونکی څلوېښت کلن محمد رحیم هم د عامې روغتیا له دې اقدام څخه هرکلی کوي.
په دې اواخرو کې موږ او تاسو اکسیجن ته د کورونا وایرس له وجې او نورو ساري امراضو له موږ او تاسو اکسیجن ته ډېر ضرورت لرو، او دا هم یو نیک اقدام و چې د اکسیجن دستګاه فعاله شو او د کندوزیانو ضرورت به رفع کیږي انشاءالله.
د اکسیجن د تولید دغه دستګاه په داسې حال کې د کندوز په حوزوي روغتون کې ګټه اخیستنې ته سپارل کیږي چې د کورونا